آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د افغانستان د دفاع وزارت واستوالو طالبان او داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د جرمني پولیسو نن د دوشنبې په ورځ یو کس چې پرې شک کېږي چې پلان یې درلود چې بم کښېږدي دی نیولې دی او په زرګونو کسانو د یمن په پلازمینې سنا کې لارو کوڅو ته راوتلي دي او د سعودي عربستان پر ضد یې مظاهرې کړي دي. د امریکا ډغ آشنا رادیو قدرمنو معزز اورېدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د دې ساعت په وروستۍ پښتو خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسېره رپورټونه لرو او وروسته خپرونه په سبڅیو بڼه تاسو ته وړاندې کېږي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زب اسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې د لشکرګاه ښار په ځینو برخو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول سوي او دا مهال د دغه ښار امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. افغانستان دفاع وزارت وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. دغه وزارت څخه په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د 15 داعشانو په ګډون 145 تنه د حکومت وسلوال مخالفین وژل سوي، 48 تنه ټپیان سوي دي او 2 تنه نور ژوندي نیول سوي دي. د اعلامیې له مخې دا عملیات چې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ترسره سوي دي پکې د افغان پوځ لاس منصوبین هم وژل سوي دي. په کابل کې یو شمېر نامعلومو وسلوالو د افغانستان په نامه د یوې انګریزي ورځپاڼې پر ایډیټر باندې برید کړی دی او ټپي کړی دی. برید د دوشنبې په شپه په کابل کې سوی دی. عبدالصبور سریر له دفتر څخه د کور پر خوا روان و چې د رپورټونو له مخې درو وسلوالو برید پر وکړي او د کابل ښار په خواجه بغرا سیمه کې ټپي کړي. د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ ترمنځ دویمه مناظره تر اولې مناظرې توپیر درلودلی. په دغې مناظرې کې ګډونوالو ته هم د پوښتنو اجازه ورکړل سوې وه. ډونالډ ترامپ د خپلو خبرو په پیل کې د ښځو په اړه د خپلو نامناسبو څرګندونو له امله چې یوولس کاله مخکې کړی وې مذرت وغوښتئ. په زرګونو کسان نن د یمن په پلازمینې سنا کې لارو کوڅو ته راووتل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د هوایی بمبارۍ پر ضد مظاهرې وکړي. د شنبې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د هوایی بمبارۍ له کبله د یوې جنازې په مراسم کې د 140 څخه زیات خلک ووژل سول. مظاهره کوونکي د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته راغونډ سوي وه او د عدالت غوښتنه یې کوله. د پیښې د سیمې څخه خپاره سوي انځورونه او ویډیوګانې ښیي چې بمبارۍ زیاتې خرابۍ کړي ده او د ژغورنې عمله د وژل سویو کسانو د بدن ټوټې راټولوي. د ملګرو ملتونو یوه څارونکې ډله وایي چې په برید کې د 500 څخه زیات کسان ټپیان سوي هم دي. سعودي عربستان په پیل کې دا رد کړه چې هوایي بمبارۍ یې کړې ده، خو وروسته یې د تحقیقاتو امر وکړي چې په لړ کې دا ثابته سوه چې برید د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف کړی دی. سعودي عربستان د دې برید له کبله خواشینی څرګنده کړه. د جرمني پولیسو نن د دوشنبې په ورځ یو کس چې پرې شک کېږي چې پلان یې درلود چې بم کښېږدي ونیوي. پولیسو غوښتل چې هغه د شنبې په ورځ ونیسي، خو د پولیسو څخه په تیښته بریالی سو. نیول سوی کس 22 سوریایي کډوال جابر الباکر نومیږي او د لیسپیک په ایالت کې ونیول سو. په هغه پسې پولیس په ټول جرمني کې ګرځېدل. پولیسو وروسته له هغه څخه په الباکر پسې لټون پیل کړي چې د هغه په اپارټمان کې 200 ګرامه چاودیدونکي مواد وموندل. سیمه ییز مطبوعات وایي چې پولیس هغه مهال د الباکر په نیولو بریالي سول چې یو بل سوریایي د هغه په هکله معلومات ورکړل. ویل کېږي چې الباکر د اسلامي دولت د توریستي ډلې سره لاس لري. د استرالیا د ملي پوهنتون یوه سروې وایي چې استرالیان په دې باور دي چې حکومت یې ملک د ترګرو نه د خوندي کولو دپاره ډیر څه کولی سي، خو په دې لړ کې یوازې د مسلمانانو په څارنې اندېښنې لري. د امریکا پوځ وایي چې د یمن څخه د هغه سیمې نه چې د حوثي یاغیانو په لاس کې ده د فارس په خلیج کې د امریکا د جنګي بیړۍ پر لوري 2 میزایلونه ویشتل سوي دي. د امریکا د پوځ چارواکي وایي چې دغه میزایلونه په اوبو کې لګېدلي دي او د میسن په نامه د امریکا بیړۍ ته زیان نه دی اړولی. تر اوسه معلومه نه ده چې د میزایلونو هدف د امریکا بیړۍ وه او که نه. او د سږ کال د اقتصاد د برخې د نوبل جایزه د امریکا د هارورډ د پوهنتون څخه اولیور هارد او د MIT د پوهنتون څخه بینګویټ هولمستروم ګټلې ده. د سویډن د ساینس اکاډمۍ دغه اعلان د دوشنبې په ورځ وکړي او وویل چې دواړو وړونکو د اقتصاد په برخه کې نوي کارونه کړي دي. تاسې د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن څخه واورېدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنوندونکو خبرنه د امریکا غږ آشنا رو د نو اوریدل تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساته خبری پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د غرمې 12 بجې او یو څلوېښت دقیقې شولې دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب د ننګرهار ولایت په بټکوټ ولسوالۍ کې د زیتونو د فارمونو د دولتي ځمکو پر سر وسلوال طالبان په خپلو کې نښتې دي او تر اوسه شپږ کسان وژل شوي او اته نور زخمیان دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې اوري.
د بټکوټ ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ ته وویل له تیر مازدیګر راهیسې د فیصل او سیف الرحمن په نومونو د طالبانو دوه قومندانانو د کانال د باغونو په سر خپلو کې جګړه پیل کړې چې په ترڅ کې د طالبانو د کانال رئیس او ممندري لپاره د طالبانو ولسوال قاري محمد په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او اته نور زخمیان دي.
شپږ کسان د دو دینې درې یو خانه درې د بل خانه دا په کې لګېدلې دي او اته کسه زخمیان دي. په اتو کسو زخمیانو کې چې څلور کسې پرون په دې نامه وړي چې دا کلیوال دي خو هغه زمونږ کشبي ارګانونه په هغې باندې خبر دي او هلته ستامه کې دي نو هغه دغه لاندې دي د تحقیق لاندې دي.
ولسوال غالب وایي جګړه د کانال اړوند د زیتون د باغونو په سر شوې چې د بټکوټ په ډېرو سیمو کې معمولا وسلوال طالبان له باغدارانو د اجارې په نوم پیسې اخلي چې په خپلو کې پیوران شوي او پر یو بل مخامخ ډزې کوي. هغه وایي د پارومونو د ځمکو ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او هلته حکومت نشي ورتلی. نوموړی وایي د دغو پارومونو د اجارو په مسله کې ځینې د کانال ادارې مامورین هم شریک دي او په دې برخه کې په لوړه کچه د یوه هیئت د ټاکلو او د دغه موضوع د بررسۍ غوښتنه کړې ده.
په دې حکومت کې شامل لامرین یا نور یا د خلکو سره دي نو دا به هر چاته به ګوته شي چې اول زه خاینم که څوک خاین دی دلته څوک دغه دی هغه به د یایاته معلوم شي او دو څومره ګټه چې اخلي بیرته چې زمونږ دا څومره زمونږ په پوستو باندې جنګونه کوي زمونږ محلیان وژني زمونږ پولیس وژني زمونږ اردو وژني.
د ننګرهار ولایتي ادارم په کوټ کې د طالبانو خپلمنځي جګړه مني او وایي مرګ ژوبله پکې اوختې ده خو په دې تړاو تحقیقات کوي. د سیمې اوسیدونکي هم امریکا غږ ته ویلي چې په بټکوټ ولسوالۍ کې له کلونو راهیسې وسلوال طالبان د کانال له ځمکو اجاره اخلي. د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیمزی امریکا غږ ته وویل چې له جګړې خبر شوی خو په کوټ کې د اجاره دارانو سره هیڅ ستونزه نشته ځکه د دوی ټاکلې اجاره په خپل وخت ورکوي. نوموړی وایي په هغو سیمو کې چې وسلوال طالبان حاکم دي هغوی له باغدارانو نه د قلنګ په توګه پیسې اخلي. نوموړی زیاتوي چې یو شمېر باغونو ته کارکوونکي نشي ورتلی هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د کانال ادارې ویلې چې د ننګرهار کانال اړوند ځمکو درې کلن قراردادونه له اجارهدارو سره ختم شوي او د نوو قراردادونو لپاره اعلان کړی خو ډېر کم خلک تیار شوي چې دولتي ځمکې اجاره ونیسي. د ننګرهار د کانال ادارې ویلې چې په بټکوټ ولسوالۍ کې 10,000 جریبه ځمکه د اجارو لپاره اعلان ته ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درودونکو لږ ګورسته د ځواني هلی خبرونه پیل کیږي. نن مو په خبرونه کې رواني میاشت کې البته د رواني میاشتې په وښتمې نیټې باندې د افغان ځوانانو ملي جرګه جوړیږي. موږ په خبرونه کې د همدې جرګې د دارالانشا رئیس ته بلنه ورکړې ده چې ستاسو زمونږ پښتنو ته به ځوابونه وایي. که تاسو په دې حقله پښتنه لري یا نظر لري کولی شئ چې لږ ګورسته په خبرونه کې برخه واخلئ، زنګ وهئ او یا هم پښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. دا هم دروانې خبرونې وروستی مطلب چې یو مرکه ده. د رویټرز خبری ایجنسی رپورت وایي چې د روان کال د می په میاشت کې د لادرک کېدونه مخکې د افغان طالبانو نوی مشر هیبت الله اخونزاده د کوټې ښار سره نږدې د کوچلاک په یوې سیمه کې په یو مدرسې کې چې الحی نومیږي درس یې ورکاوه او هم یې تبلیغ کاوه. په پېښور کې د ډان د ورځپاڼې لیکوال اسماعیل خان وایي چې دا د حیرانتیا خبره نه ده چې د طالبانو د مشر د ټاکل کېدو په حیث هیبت الله په دې مدرسه کې درس ورکوه او په پاکستان کې اوسېده. خدای زیاتوي چې د نړیوال فشار باوجود پاکستان افغان طالبان په دغه ملک کې فعالیتونو ته پرېږدي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکاري نظرانی یوسفزی د ښاغلي اسماعیل خان سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
کسوپور چې د افغانستان د طالبانو د مشرانو په پاکستان کې د اوسېدو